دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
زنه زرانا یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اورئ په داسې حال کې چې د طالبانو او متحده ایالاتو جګپوړي چارواکي په قطر کې د یو لړ موضوعاتو په حق له خبرو لپاره جرګه شوي طالبانو ویلي چې د داعش ډلې د مهار کولو لپاره د امریکا سره همکاري نه کوي ویل کېږي چې د دوحې په غونډه کې به د دواړو لوړو جګپوړي چارواکي د افغانستان د بهرنیو اتباعو او خطر سره مخ افغانانو د رایستلو او سخت دریځ ډلو د کنټرول په حق له خبرې وشي طالبانو په لومړنۍ موضوع کې نرمه خودلې خو په دویم کې د واشنگتن سره یو خلنې دي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د موضوع په حق له د ای پی خبري اجنس ته ویل مونږ په یوازې توګه د داعش خلاف مبارزه کولای شو دا د اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې وخت ترلاسه کړی لومړنۍ ځل دی چې امریکایي چارواکو د هغوی سره کتلی دي سره له دې چې د افغانستان مخکنی حکومت او طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش خراسان څنګه په خلاف ګڼ عملیات وکړل او دا ډلې وځپله خو په دې تیر ورسو میاشتو کې د سخت دریځ ډلې سو غټي چاودنې وکړلې په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت وایي د هند نه کابل ته د بند پاتې افغانانو د انتقال بهر پیل شو دا کسان په افغانستان کې د سیاسي تحولات العمل په هند کې بند پاتې ول دغه سفارت نن شنبه اکتوبر 9 په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانان په کابل د طالبانو تر حاکمیت مخکې د درملنې لپاره هند ته تللی وو د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې 13 ورځ یو سل څلور افغان مسافر د مهان هوایي شرکت په واسطه لومړی ایران او د هغه ځای نه کابل ته انتقال شوی دي په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت زیاته کړي کابل ته د افغانانو د انتقال بهیر د یو میکانیزم درامرسته کولو وروسته د دواړو هیوادونو په همغږۍ پیل کړی دی په هند کې د افغانستان سفارت ټینګار کړی چې په ایران سره برسیره له نورو لارو هم افغانستان ته د افغانانو د انتقال په بهیر غور کوي امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د قندوز په یو جماعت کې د 13 ورځې ځانمرګي چاودنې په سختو ټکو غندلې دي 13 ورځ د قندوز مرکز اړوند سید آباد نوم سیمې د اهل شیا جماعت د جمیل منځ په محل ځانمرګي برید کې لګتر لګا سلطنو ملکی وګړو ته مرګ جوړ واوختل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قندوز ولایت کې په یو منس کوونکو برید غندلې او د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکي خولې ده د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د خلکو راتلونکي د ټیرر نه د خوندي کولو حقدار دي د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د کندوز ولایت په جماعت کې د 13 ورځې برید وحشیانه بللې او غندلې ده دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو د رایټرز خبري اجنس ویلي چې یو لوړپوړي امریکایي پلاوی به د دوشنبه او شنبه په ورځو په دوه کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او قدرت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي د افغانستان د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره یې په سو کلونو کې سو پړاو خبرې وکړي او د مولا برادر سره د سولې تړون لاسلیک کو په دغه پلاوي کې غړیتوب نه لري دغه چارواکو رویټرز ته ویلي چې دغه پلاوي په ترکیب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID چارواکی او د امریکا استخباراتي مامورین شامل دي امریکا په داسې حال کې د 2023 کال د لاټري د ویزو د لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل کړی چې تیر کال د افغانستان مصر پیرو ایران او ځینو نورو هیوادونو اتباع چې نومونه یې په پچی کې راوتلي ولا هم امریکا ته د راتګ لپاره ویزې نه دي اخیستي د جمهور رئیس جو بایدن ادارې په هم دې روانونه کې د لاټري ویزو لپاره د نوم لیکنې د بهیر د پیل کولو خبر ورکړو او ویلي چې کانګرس په دې پروګرام کې 55,000 ویزې منځوري کړې دي امریکایي چارواکي مني چې د تیر کال په ویزو کې کارونه شاته پاتې خو زیاتوي چې ډېر د کارونه د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا پر مخ نه وړل شوی او د کرونا وبا د خبرېدو له وجې دا کارونه نور هم وزن ډول شول د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې په دې پروګرام کې چې هر کال کېږي یوازې د حقو ملکونو اتباع ګډون کولای شي چې په 13 کلونو کې د 15000 لکسان متحده ایالاتو ته راغلی وو. د ایران لمړنی جمهور رئیس عبدالحسن بنی صدر چې د اسلامي انقلاب وروسته واک ته رسیدلی او د فرانس د پاریس په یو روغتون کې د شنبه په سهار اکتوبر 9 د 88 کلونو په عمر مړ شو. د ایرنا خبری اجانس د فقید جمهور رئیس ته نږدې سرچینو په حوالی لیکلی عبدالحسن بنی صدر د اوږدې ناروغۍ وروسته د پاریس په جنوب ختیځ کې په یو روغتون کې مړ شو. د بنی صدر د کورنۍ غړو هم د هغه مړینه تایید کړي. د ایران د دې پخوانی جمهور رئیس د کورنۍ غړو په یو اعلامیه کې ویلي، د ایران درانه ولس او د خپلواکۍ ټول مبارزینو ته خبر ورکوو چې عبدالحسن بنی صدر د اوږدې ناروغۍ تیرولو وروسته وفات شو. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان د قومي سلامتی د کمیټې په یوې غونډه کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته پر رامنځته شوو حالاتو خبرې شوې دي. د غونډې برخوالو چې پکې پوځي مشران هم شامل وو ویلي دي چې د افغانستان د حالاتو منفي اغیزې به په پاکستان هم وشي. د پاکستان لخوا د اندېښنه په داسې مهال خول شوې چې تېره ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې په یو جماعت د برید په نتیجه کې د 100 زیات کسانو وژل شول او د 200 زیات پکې زخمی شول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه اورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د طالبانو د اسلامي امارات چارواکي د امریکایي چارواکو سره په یو لړ مسالو د خبرو لپاره قطر ته تللي دي. د ريټرز خبري اژانس وايي د شنبه او یک شنبه د ورځې په خبرو کې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو د شتون او له دغه هیواد څخه په خوندې ډول د امریکایي اوسیدونکو او نورو هغو کسانو د وتلو په باب هم خبري وکړي. طالبان ویلی چې نن یې په دوحه کې د امریکایي هیئت سره کتلی دي. په دې باره کې به نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې واوري.
دوه امریکایي چارواکو د ریټرز خبری اژانس ویلي چې یو لوړ پوړ امریکایي پلاوی به شنبه او یک شنبه په ورځو په دوه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو او قدرت طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد چې طالبانو سره په څو کلو کې څو پړاو خبرې وکړي او د ملا عبدالغنی برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ، په دغه پلاوي کې غړیتوب نه لري. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځوانانو چارو مین احمد الله وسیق ویلی چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن په دوحه کې د امریکایي پلاوی سره کتلی دي. احمد الله وسیق وایي چې مولوی متکی امریکایي پلاوی ته ویلی چې د افغانستان د حکومت کمزوري کول نه د افغانستان او نه هم د نړۍ په ګټه دي. هغه یو ځل بیا ویلی چې له نړۍ سره خي او مثبت اړیکې غواړي. طالبانو اسلامي امارت په پلاوی کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا او د استخباراتو د اداري رئیس مولوی عبدالحق وسیق هم شامل دي. د ریټرز خبری اژانس د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې د امریکای پلاوی په ترکیب کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي مرسل ټاموي او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو اس ایډ رپورټ استازي سارا چارلس شامل دي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو او د امریکای استازو ترمنځ دا کتنه به د دواړو لورو ترمنځ په یو شمېر مسلو بحث زمينه برابره کړي. د سیاسي چارو کارپوه کازی محمد حسن هکر وایي چې په روسي کې د دواړو خواو ترمنځ په یو شمېر مسلو باندې
ناندری زیاتی شوی. طالبانو او امریکایانو ترمنځ په دې وروستیو کې د ناندری دوی تفاهمات راپیدا شوي وو. د دوحې د تړون د ځینې موادو نه د دواړو اړخونو تفسیر، تعبیر او برداشت کې هم د نظر اختلاف موجود وو. نو په همدې خاطر باندې د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د امارت یو مرپور هیئت دوحې ته سفر وکړ چې په اجنډا کې د قطري چارواکو سره همدارنګه د امریکایي چارواکو سره کتنه شامل دي. دا باوریم چې دا سفر به ګټور وي او د دواړو اړخونو ترمنځ به د ناندریو د دې تفاهمات کچه ډیره راټیټ شي.
امریکایي چارواکو د ریټرز خبری اژانس ته ویلي چې دغه امریکایي پلاوی به طالبان دي ته واسي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او نورو هغو کسانو د وطن خوندي پروسې ته دوام ورکړي چې غواړي د افغانستان څخه ووزي او هم بل طالبان څخه د امریکایي تبع مار پرکس ته خوشکېدو غوښتنه وکړي. همداشان دغه پلاوی به طالبان خپل هغه ژمنې ته متوجي کی چې ویلې دي اجازه به ونه کی چې القاعده او نوري ترګری دلی له افغانستان څخه د خوندي په تنظیم په توګه کار واخلي. هغه به طالبان واسي چې بشری مرسته د لاسرسي به هم خکړي. خو یو امریکایي چارواکي د ریټر سویلې چې دغه خبرې د رسمیت پیژندلو او مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. دغه چارواکي ویلي چې دلیزي واضح دي او هغه ځل چې هر ډول مشروعیت باید د طالبانو د خپل کړنو له لارې ترلاسه شي، دوی باید د خپل کړنو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. امریکا د افغانستان شل کلن اشغال د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان څخه په بیړه د خپل اثرو په وسیله سره پای ته ورسو. د اګست د میاشتې وروسته د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته په دوحه کې دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ په لوړه کچه لومړی کتنه ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس تر ټولو لوی مشکل اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو، د ټول شمول حکومت ته نه جوړولو، د شذو او بشري حقوقو په اړه نړۍ ته د اطمینان ورکولو، خو په عمل کې د دې ژمنو نه پلي کېدل او په کې د پاتې راتلو له امله طالبان نسی کولای چې نړیوالې مالی مرستې او افغان پانګې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم اعلان کړی نه دی او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به ګرانه وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنۍ تشه ډکه کړي.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسي لیګل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسي وستلې کیږي، بلکې مسلکي خلک یا بهر تلي او یا بیکاره کړلې شوې دي او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکار پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالګي د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الیگزرډن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خوله طالبانو سره د راتلونکو لپاره پلان وو. دا سخی هغوی د حکومت کولو او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول بولو اهل نه دي. دا سنشي کېدای چې هم به د تشدد لاره هیواد نیسی او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې د حکومتي ناکامۍ او ناهلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي اداره د تیر میاش ریپورت وای افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلويختو پوری برخه لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق په خوانی چارواکي زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لن مهاله توګه اقتصاد به سور شي، په منځ مهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتې کېدو توان نه لري او په اوږد مهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګې تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د $1 میلیارډ نه کم دي. طالبان چې په واکې نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لپاره $1.8 میلیارډ جوړ کړی وو، خو هغه ستونزې لري او بلدا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل په ځانګړې توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوي.
الیکس ایډن وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغه وی د سولې لار پرې خو دا او په زور واک واخیستو نو اوس دا ذمہواری د هغه وی دا چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشه ډکه کړي. نو موړې د افغان پانګو د بندیدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زردن نه غړي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډکه کړي.
I think it will be very hard for those countries to replace.
زما په فکر دوه هیوادونه ته ډیره ګرانه وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیر موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی، او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په ریښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو او صنایع کمای به پوره کړي. کېدای شي دوی یو څه محدودې بشري مرستې وکړي، خو هغه به هڅې د اړیکو د مشهورتیا یو هڅه وي. کوم داسې بدلون به رانه ولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوې تشه ډکه کړي.
ښاغلی زلډن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 لوړ شوی و. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وه، خو روغتیایي چارو کې ډیر پرمختګ شوی، د مور یا ماشوم مړینه کمه شوې وه، د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی و، او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلی و.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515
باندې واوري. درمن اوریدونکو، پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیاتره د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت بحث وسو. په دې اړه نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین درالېجلی رپورت خلاصه نظرانه یوسف زی تستاوروي.
د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په غونډه کې د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت زیاتره بحثونه وشول. لیزا شلاین رپورت را لېږلې، زیدرته در اوروم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د پاره عالی کمشنر فیلیپ رانډول چې د دغه اونۍ بحثونه ډیر ګټور وو، هغه وویل چې د عاجلو او غیر مشروطو مرستو د ضرورت په اړه باندې عمومي موافقه وشوه چې هغه افغانانو ته چې د وروستیو جګړو له کبله په ملک کې دننه بې کوره شوي دي هغوی ته مرستې ورسولی شي. هغه وویل چې دغه کار د کېدو وړ دی، خو وایي چې د خوړو، سرپناه او نورو ضروري مرستو رسولو دغه بهیر باید د جمع د مخ کې زر تر زره پیل شي. هغه وویل چې طالبان به د دغو عملیاتو مخه ونه نیسي. ګرانډ وویل چې د هغه نه وروسته چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی دی، په افغانستان کې فعالیتونه ډیر زیات روشوي دي او خبرداري ورکو چې دا کې دیشي چې یو بشري ناورین رامنځته کړي. هغه وویل چې نړیواله ټولنه د ضرورت لري چې په افغانستان کې دننه د بانکداري او اقتصادي سیستمونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه،
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before.
دا ډیره زیاته مشکل ده، ځکه چې ډیر اقتصادي خدمات په افغانستان کې د مخکې نه د نړیوالو په ملاتړ باندې تر سره کېدو چې دغه اوس منجمد شوې دي او یا هم زندول شوې دي. نو سوال دا را پیدا شوې دی چې د افغانستان اقتصاد څنګه فعالیت ورکړل شي او موږ څنګه کولای شو چې په دغه ملک کې د بشري ناورین مخه ونیسو. ګرانډ وای ایتوپیا دویم ملک دی چې د سخت بحران سره مخ دی او په دغه کانفرنس کې د ایتوپیا مسلې ته هم ډیر غور وشو. هغه وویل چې په وروستیو کې د ایتوپیا حکومت د دغه ملک نه د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي وستلی دي چې په هغه باندې ډیر اندېښمن دي. ګرانډ زیاته کړه،
And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating
ظاهره ده ضرورت کوم هغه شرط دی په کار دي چې دغه بیکار او ویجاړون کی طریقه پرې خودلې شي او دغه پوزي طریقه ده په کار ده چې په دغه ملک کې د مسلو د حل لپاره خبرو اترو ته پام وشي او هم دغه په ایتوپیا کې د بشري اړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي یوازینې لار ده. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 15.2 میلیون خلک چې د ټیګری 90% نفوس ته دا وخت مرستو ته ضرورت لري. ګرانډ ویل چې په داسې حال کې چې د غونډې زیاتره پام په افغانستان او د ایتوپیا په مسلو باندې متمرکز و، عالی کمشنر ګرانډ خواست وکړو چې په کار د نړیوال د کډوالو نورو بحرانونو ته هم پام وکړي او هیر نه کړي. هغه ویل چې دا د نړۍ په هر سیمه کې شتون لري، چې پکې د روهینګیا مهاجر، د لویدیز افریقا، د ساحل سیمه خلک او په منځني ختیځ کې د سوریې
او په مرکزی امریکا کې د وینزویلا خلک شامل دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. استرالیا له خپل ساحل سره دجدي واقع په پاپانیو ګینه کې د مهاجرونو د قبولولو د مرکز د بندولو پریکړه کړې، خو د هغه هیواد د بشري حقوقو او د مهاجرونو طرفدارانو د دغه مرکز د تړلو په باب د خپل حکومت پریکړه په بې شرمانه ډول د بې سرنوشتې په حالت کې د هغو په زرهاو مهاجرونو خوش کول وبلل چې په پاپا نیو ګینی کې پراته دي او په استرالیا کې د قبولي منتظر دي. لسیدنی څخه د خبريال فیل میرسر د رالیژل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
د کډوالو په اړه د استرالیا د حکومت د 2013 میلادي کال له ساحل نه ماورا پالیسۍ له مخې له 3000 نه زیات کډوال په پاپا نیو ګینی او د ناورو په جمهوریت کې په موقتی کمپونو کې اچول شوی وو. کوم کسان چې په استرالیا کې د سیاسي پناه د هستو په نیت د سمندر په لاره هغه هوا ته دراتک هڅه کوي د لحقته کېدو اجازه نه لري او د استرالیا په دوو گاونډیو هوادونو پاپا نیو ګینی او د ناورو په جمهوریت کې په درخواستونو باندې غور کېده. په دغه موده کې صرف 1200 کسان د روغتیايي ملحوظاتو په بنا په موقتی توګه استرالیا ته را رسول شوي دي، باقی پاتې یا بیرته خپل هوادونو ته ستانه شوي دي او یا دا چې د متحده ایالاتو په شمول د نور هوادونو ویزې واخستې او ولاړل. د بشري حقوقو طرفدارو ډلو څو واري په پاپا نیو ګینی او ناورو کې کډوالو د پروسیسنګ یا ترسیل مرکزونه د نړیوال بشري قانون په خلاف ګڼلي وو، خو د استرالیا چارواکي وایي چې دغه پالیسۍ هغو کسانو د بهیر په بندولو کې مرسته وکړله چې د سمندر په خطرناک لاره به د استرالیا ساحل ته را روانېدل. د استرالیا حکومت د پاپا نیو ګینی او ناورو چارواکو ته په توقیفي مرکزونو کې د دغو کډوالو د ساتلو په وس کې پیسې ورکولې. استرالیا او پاپا نیو ګینی دواړو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به د کډوالو توقیفي مرکزونه وتړل شي. 140 کډوال چې دا وخت هلته پراته دي د ناورو جمهوریت ته به واستول شي. د ریفیوجی اکشن کولیشن په نوم د مهاجرونو د یو طرفدار سازمان ویان ایان رنټول وای
There is also a big question over Nauru. I mean, the fact is the vast majority of people who were on the route
له ناورو سره د موافقه پاړه یو غټه پښتنه مطرح کیږي. زما مطلب دا دی چې کوم کسان چې په دغه ټاپو کې اچول شوی غوس اکثریت د وخت استرالیا ته را انتقال شوی دي. کوم خلک چې هلته پراته نه د امنیت بندوبست کېدو او نه سم پاملرنه کېدله، بنیادی روغتیایي اړتیاوې هم نشو پوره کولای، خصوصا هغه کډوال چې ډېره موده په توقیف خانو او محبسونو کې تیر کړی او عاجل روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري. د ناورو جمهوریت چې د پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري ټول نفوس یې 10000 دی او د ساحل مساحت یې صرف 10 کیلومتر اوږد دی. کوم خلک چې پالوتکو کې استرالیا ته د سیاسي پناه اخستلو په نیت باندې راځي له ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ پالیسۍ نه مستثنا دي. د پاپا نیو ګینی چارواکو له ډیر وخت نه کوشش کاوه چې د استرالیا د حکومت له دغه پالیسۍ نه ځان خلاص کړي او د استرالیا سترې محکمې هم په 2014 میلادي کال کې د نیو ګینی د مانوس په ټاپو کې د استرالیا د حکومت یو توقیفي مرکز غیر قانوني اعلان کړو، خو د استرالیا چارواکو د ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ په پالیسۍ باندې ټینګار کوي او په یو بیان کې خبرداري ورکړه کوم کسان چې په غیر قانوني ډول د سمندر په لاره استرالیا ته د داخلېدو هڅه کوي یا به بیرته خپل هیواد ته وشړل شي او یا به د ناورو په ټاپو کې په توقیفي مرکزونو کې ساتل کیږي. د استرالیا د مهاجرینو د چارو د وزیر الکس هاک په وینا هغه هیواد هر کال 10000 او 200 کسان ست د مهاجرت ویزې ورکوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غي سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ډیپلوماټیک شراکت څلورو مشرانو چې په کوارډیا څلوریز شهرت لري په دې تازه وخت کې د لومړي ځل لپاره شخصا غونډه وکړه. جمهور رئیس جو بایدن د سپتمبر د میاشتې په څلورشتمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نارندا مودي، د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن او د جاپان د صدر اعظم یوشیهیدی سوگا کوربه وو. دغو څلورو واړو مشرانو په ګډه اعلامیه کې خپلې انډیوالۍ او سیمې ته په خپلو ژمنو ټینګار وکړ چې د څلورو د شریک امنیت او سوکالۍ اساس دی آزاد او پرانست انډو پیسیفیک چې جامع او غځېدونکي هم دی. جمهور رئیس بایدن په خپل افتتاحیه بیان کې د ډیموکراتیک انډیوالانو په حیث کواد روښانه کړ چې نړیوال نظر څرګندوي او د راتلونکو لپاره ګډ لید لري. سره یو ځای شولو چې زموږ د عصر په مهمو چیلنجونو خبرې وکړي. برسیره په نورو چیلنجونو کووډ 19 د اقلیم بدلون، نوې ټکنالوژي او بنیادي کارونو په چیلنجونو کې راځي. څلور واړو مشرانو موافقه وکړه چې د ماسک په میاشت کې د دوی له غونډې نه راپدی خوا پرمختګ شوی دی. د خپل انډیوالۍ او د کووډ 19 د تاریخي تمرکز د یادونې په ترڅ کې دوی څرګنده کړه دوی کوششونه وکړل چې د ناروغیو سره مبارزه وکړي او دوی چمتو دي چې د 2023 کال تر پای پورې په نړیواله سطح د 1.2 میلیارد د واکسین ډوزونه په بسپنه ورکړي چې په دې سره هدف ته رسیږي. دوی تر دې نیټې پورې د انډو پیسیفیک په سیمه کې هیوادونو ته 9 میلیونه محفوظ، مؤثره او د کیفیت په لحاظ ډاډه ډوزونه ورکړل شوي دي. دوی د هغو قواو سره یو ځای شوي دي چې د اقلیم د ستونزې مخه نیسي او په ګډه کار کوي چې د تودوخې حد د پاریس موافقې له مخې په داسې حال کې وساتلی شي چې امکان ولري او داسې کوششونه وشي چې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 درجو پورې محدوده شي چې دا د صنعتي دورې نه د مخه سطح نه لوړه ده. برسیره پر نورو پروګرامونو کواد په ملي سطح داسې کوششونه کوي چې کاربن کم کړي. په دې کې هغه څه شامل دي چې هدف ناپاکه هایدروجنی ټکنالوژي او داسې همکاري وشي چې مسؤوله او بدلیدونکې د پاک انرژي د برابرولو سلسلې فعال شي. دغه څلور واړه هیوادونه میدان ته د راوتلو ټکنالوژیو په باره کې په ګډه کار کوي چې د دې ډاټ ورکې په داسې طریقه ټکنالوژي برابر شي چې جهاني بشري حقوقو ته احترام کول پکې په نظر کې نیول شوی. د مثال په ډول مشرانو څرګنده کړه د صنعت سره په کار کولو کې داسې کوششونه وشي چې خوندي، پرانست او شفاف چې جیر ډوله 15 او د جیر ډوله 15 عصري شبکې زه په ځای شي او د دوی د ژمنو له مخې باید بدلیدونکې او ډول ډول وي او د برابرولو سلسله باید محفوظه وي. لکه څنګه چې دوی وایي د دوی په ګډه اعلامیه کې منل شوې ده د حکومت د هغو اقداماتو او پالیسیو ملاتړ مهم ده چې د شفافیت او د مارکیټ د شرایطو سره برابر وي. څلور واړه مشرانو د کواد د بنیادي کارونو د نوې انډیوالۍ د پیل کېدو اعلان هم وکړ چې منظم کوششونه تجربه کړي، د سیمې د بنیادي کارونو ضرورت نقشه کړي او سیمه ایز فرصتونه سره منظم کړي. جمهور رئیس بایدن ویلې موږ د همکارۍ د اوږدو تاریخ سره څلور مهمې ډیموکراسیو موږ پوهیږو چې شیان څرنګه سرته ورسوو او د چلنج ځواب وویلی شو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زمرد خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.